ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. او په کومه ورځ چې الله تعالی ټول را جمع کړي نو بیا به الله تعالی فرشتو ته وفرمایي، آیا دا دي هغوی چا چې به صرف ستاسو عبادت کوو؟ دا هغه خلق دی. دا د فرشتو نه پوښتنه کیږي چې دې خلکو به ستاسو عبادت کوو، د هغوی نه ولې تپوس کیږي؟ هغوی خو ورته نه دي ویلي چې زموږ عبادت وکړئ. نو په اصل کې به الله تعالی داسې ناراضه وي د هغه پجاریانو نه چا چې به د فرشتو پوجه کوله، چې د هغوی سره الله تعالی خبره کول هم نه خوښوي. او په ځینو ځایونو کې وي چې الله تعالی به د مشرکانو سره خبره کوي، او دلته دي چې نه به کوي. نو یاد وساتئ دا خبره چې هغه ورځ به 50,000 کاله وي، په هغې کې به مختلفې مرحلې وي، په مختلفو ځایونو کې به انویسټیګیشنز کیږي، په مختلفو ځایونو کې به خلک ادریږي. نو په دې وجه به په ځینو ځایونو کې د هغوی نه پوښتنه کیږي، او په ځینو ځایونو کې به د هغوی سره خبره هم نه کیږي. نو هلته به دې فرشتو ته وویلی شي چې آیا دوی به ستاسو عبادت کوو؟ او څوک چې د بوتانو پوجه کوي نو هغوی به وایي چې موږ خو د کاڼو عبادت نه کوو، دا خو موږ هسې د فرشتو خیالي صورتونه جوړ کړي وو، دا زموږ په خیال کې چې د فرشتو کوم صورتونه دي نو هغه مو جوړ کړي دي. او د عیسی علیه السلام نه به هم پوښتنه کیږي چې دوی به ستا پوجه کوله. په سورة المایده کې راځي چې آیا تا دوی ته ویلي وو چې دوی ستا او ستا مور خپل الہ جوړ کړي؟ نو د عیسی علیه السلام حالت به ډیر بد شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې سوال به د عیسی علیه السلام حالت داسې شي چې د هغوی ګوس ممس به د میخونو په شان ودرېږي، او د هغو د مسامونو نه به وینه بهېدل شروع شي د ویرې او ګبراهټ په وجه. او هغه به جواب ورکړي چې یا الله، چې تر څو پورې زه په دې کې وم نو د دې په حالاتو باندې زه خبر وم، او اے الله اوس تاسو ته د دې زیاته پته ده. دا جواب هم په سورة المائده کې دی. د الله تعالی د مقرب پیغمبر به داسې حال وي، نو فرشتې به وایي چې قالو سبحانك، اے الله تو پاکې، اے الله تو خو پرفیکټ یې، پتا کې هیڅ کمی نشته. دا خلک چې شرک کوي نو دوی د الله تعالی په شان کې ګستاخی کوي، او هغه فرشتې یا کاڼي هغوی د الله تعالی برابر جوړوي، چرته مخلوق او چرته خالق. نو هغوی به وایي چې یا الله تو پاکې، انت ولینا من دونهم، اے الله هم تو یې زموږ مولا د دین سوا، دوی خو زموږ هیڅ هم نه دي. بل کانو یعبدون الجن، اے الله دوی خو به زموږ پوجه نه کوله، بلکې دوی خو به عبادت کوو د جناتو. د کومو جناتو؟ د شیطان. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر په هغوی کې په دوی باندې ایمان راوړی وو، په دې شیطانانو باندې. هغوی خو به د شیطان پوجه نه کوله، هغوی خو به د بوتانو پوجه کوله، هغوی به د فرشتو پوجه کوله، او ویل به چې فرشتې د الله لونه دي. هغوی خدا نه و ویلي چې موږ د شیطان پوجه کوو. او دلته د عبادت څه مطلب دی؟ دلته د عبادت مطلب دی اطاعت، د شیطان اطاعت به یې کوو، د چا خبره چې تاسو منئ او په هغو ورپسې یئ، چې د چا په وینا باندې کوئ، نو دا عبادت شو. او چې څوک د الله تعالی عبادت کوي نو هغه به د الله تعالی اطاعت کوي، او چې څوک د شیطان عبادت کوي نو هغه به د هغوی اطاعت کوي. نو شیطان هغوی ته ویلي وو چې دغه شان بوتان جوړ کړئ او د هغې پوجه کوئ. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، په نن ورځ یعنی د قیامت په ورځ به نوی مالک په ځینو کې د ځینو نه به څوک چاله سو نفع ورکولی شي او نه سو نقصان. که ټول را یو ځای هم شي نو نه چاله سو فایده ورکولی شي او نه سو نقصان. که ټول را یو ځای شي او که څوک پروټست شروع کړي چې موږ ته دا نه دی قبول، نو داسې نه ده، الله اکبر، او نه به څوک د چا نقصان کولی شي چې یا الله دی واچوه په جهنم کې، موږ ته سو پته و یا الله. او یا دا چې ټول را پاسي او هغه ښه ووهي چې دو مونږ ته داسې ویلي وو، نو هیڅ به هم داسې نه شي کېدی. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. او مونږ به وایو هغه خلکو ته چا چې ظلم کړی وي چې اوسه کوي د اور عذاب کوم چې به تاسو دروغ ګڼو، اوس لاړ شئ اور ته. د دې مطلب دی که څوک یو ډېر نیک کس یا بزرګ ته پوجه کوي کو هغه فرشتې هم وي، نو د هغې دا مطلب نه دی چې کو هغه نیکی هستی ته پوجه وکړي نو دا صحیح ده، چې بدو ته پوجه مه کوئ خو نیکو ته خیر دی. نه، هر څوک چې وي د الله نه سوا چې د هغې عبادت وشي او د هغې پوجه وشي نو دا شرک دی، کو هغه فرشته وي او کو هغه نبی وي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، او چې کله لوستل کېږي په هغوی باندې زموږ روښانه آیتونه. په چا باندې؟ په قریشي مکه باندې. چې کله په هغوی باندې آیتونه لوستل کېږي نو په کار ده چې هغوی منلې وي، لیکن هغوی وایي چې قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. هغوی وایي چې دا خو یو سړی دی او دی غواړي چې دی تاسو منع کړي ستاسو د پلار نیکو د دین نه. په کار خو دا وه چې دوی په دې آیتونو غور کړی وي او په دې عمل کړی وي، نو هغوی په رسول باندې الزامونه لګول شروع کړل. په اصل کې چې څوک د حق خلاف دلیل نه شي راوړي نو په حق راوړو والا باندې الزامونه لګول شروع کړي او په هغو ورپسې شي. دغه حال نن د داعی دین هم دی چې کله هغوی خلکو ته آیتونه اوروي نو په کار خو دا ده چې خلک په هغوی غور او فکر شروع کړي. هغوی وایي چې دا خو د دوی د پیسو جوړولو طریقې دي، بس دوی پیسه جوړول غواړي، دوی په خپله داسې دي، دا د ملانو خبرې پرېږدی. نو دا شان دوی له هم په کار وو چې په پیغام باندې غور کړی وي، نو دوی وایي چې دی تاسو ستاسو د پلار نیکو د دین نه اړوي، دا هم یوه طریقه وي. نو هغوی به وي چې ولې زموږ پلار نیکو سو پاګلان وو چې هغوی د بوتانو پوجه کوله، نو تاسو هم کوئ، ته د هغوی د دین نه لرې شوې او یا نوی دین دی راوړو، ولې زموږ پلار نیکو په غلطه وو. او وایي وقالو ما هذا الا افک مفترا، او نه دي دا مګر یو جوړ شوي دروغ، چې نه مني نو بیا د هر قسمه پراپیګنډې کوي. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، او ويل هاغ خلقو چاچی کفر کرده و ده حق فباركي چی کلا هاغ راغي هاغوی طرفتا، ان هذا الا سحر مبين، نده دا مگر جادو بخکارا، دا خو بلشه نده جادو ده، دا خو دا دروغ نسیوا نورسو نده. زکه به نبی کریم صلی الله علیه و سلم تکل ساحر وی او کله به پری بل الزام لګو. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، او نه دی مونږ دی له سو کتابونه ورکړي چې تاسو شرک کوئ. د الله د طرف نه داسې سو کتابونه نه دی راغلي چې تاسو شرک کوئ او د بوتانو پوجه کوئ. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أو ندي مونږ لېږلی د نبي کریم صلى الله عليه وسلم نه مخکې څوک ویرول واله چې چا دوی ته د شرک پټۍ لوستلې وه. وكذب الذين من قبلهم، أو دروغ ګڼل دوی هغه خلق څوک چې د دوی نه مخکې وو، هغوی هم دروغ ګڼلي وو. هغوی څوک وو؟ د مشرکین مکه نه مخکې څوک راغلي وو؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم فرعون، او نور هم ډېر قومونه راغلي وو. په تاریخ کې ډېر داسې وو چې هغوی په ځمکه کې دننه دي، او څومره چې خلک ځمکې کني او آثار قدیمه راوباسي نو په هغې کې بوتان ضرور راوځي. غټ غټ بوتان یې ښودي وو، باقاعده بوتان راوځي. نو وفرمایلی شو چې د دوی نه مخکې هم خلق دروغ ګڼلي وو، دا سولنې ځل نه دی. وما بلغوا معشار ما آتیناهم، او نه دي هغوی رسېدلي له سمې حصې ته څه هم چې ورکړي وو مونږ هغې له. معشار ته ځینو له سمه حصه ویلي ده، او دا د عشر نه دی چې في عشر عشير تهم ندي رسيدلي يعني دمره هسي تهم ندي رسيدلي داخو هس هم ندي داغوی پا مقابلكي او قريش مكة نور سو تعمير کري و دا تاسو چنن گوري پا مكة كي نو داخو روست جور شوي دي سواي دا خانه کابانا داغوی سرخو نور هسم نو او هغوی داسی سوشاندار عمارت نو جور کري او کتاسو دا فرعون ماني مينسو گوري نو هغه تر نن ورځې پورې ولاړ دي. د سمود وګورئ، د عاد په باره کې خو په قرآن کې هم راغلی دي چې د هغوی په شان خو څوک پیدا شوي نه وو، نو هغوی په قوت کې هم ډیر وو او په ټکنالوژي کې هم ډیر مخکې وو، په ترقۍ کې هم زیات وو او په مال کې هم زیات وو او په شان او شوکت کې هم زیات وو. نو دوی خو د هغوی برابري هم نشي کولی په دې سیزونو کې، لیکن د هغوی سره بیا الله سبحانه وتعالی څه کړي وو. فکذبوا رسلی، نو هغوی دروغ ګڼلي وو زما رسولان. فکیف کان نکیر، او بیا څنګه وو زما عذاب، بیا څنګه وو د الله عذاب په هغوی باندې. د دوی دا خیال دی چې ګنې دوی به بچ شي. ستاسو نه مخکې چې څوک په دې لاره باندې تلی وو نو د هغوی بیا څنګه حال وو؟ او نن کو تاسو ګورئ نو واقعي د خلکو عقل اوخوځي چې یا الله، دې پخوانو خلکو داسې عمارتونه جوړ کړي وو، هغه نن هم څوک نشي جوړولی. کو تاسو مصر ته لاړ شئ نو حیران به شئ چې صدیانې تیرې شوې، په زرګونو کلونه تیر شول او دا عمارتونه ولاړ دي. د هغوی سره څو ټکنالوژي وه او څو علم وو. د هغوی سره د ممیفای کولو علم وو چې هغه نن هم د چا سره نشته. داسې څه طریقه وه چې هغوی به ډډ باډیز داسې ممیفای کولې. د هغوی ایجادات نن هم د ځمکې نه راوځي. د پایې نه یعنی د ویل نه ترقي شروع شوې وه د انسانانو. نو سوچ کوئ دا پایې د هغوی په زمانه کې هم وې. بنده حیران شي چې هغوی داسې دنګ دنګ بلډینګونه څنګه جوړ کړي وو، ځکه چې نه د هغوی سره سو کرینز وو او نه نور سو. او نن کو څوک لږ شان غر لري کوي، سو هایوې وغیره جوړوي، نو د هغې د پاره څومره مشینري په کار وي. د هغوی سره داسې څه وو، هغوی په غرونو کې دننه هر څه جوړ کړي وو او هغه نن هم ولاړ دي. نو تاسو په کومه خوشفهمۍ کې یئ چې ګنې تاسو ښه یئ؟ ستاسو نه لوی لوی شاندار تهذیبونه تیر شوي دي. ډیر ډیر کمال والا خلک وو او د هغوی څه انجام وو؟ هغوی لاړل، خاورې شول او د هغوی نوم اخیستو والا نشته نن. قل انما اعظکم بواحده، ای نبی تو وایه دوی ته چې زه تاسو ته بس یو نصیحت کوم، وعظ کوم. او وعظ څه ته وایي؟ وعظ هغه نصیحت وي چې هغه زړه نرموي. صرف یو نصیحت درته کوم چې ان تقومو لله، چې تاسو ودرېږئ د الله دپاره. د دې مطلب دا نه دی چې تاسو جسماني طور ودرېږئ، بلکې دا تحیه وکړئ، دا کار وکړئ، د دې څیز دپاره تیار شئ، خالص د الله دپاره. یعنی ټول تعصبات یو طرف ته کیږدئ. کوم زاړو نظریات چې دي، کوم سوچونه چې دي، نو هغه یو طرف ته کیږدئ او تیار شئ د الله تعالی د خاطره. مسنا و فرادا، دو دو او یو یو. ثم تتفکرو، بیا تاسو لږ غور او فکر وکړئ، سوچ وکړئ. ما بصاحبکم من جنه، چې ستاسو په ملګري باندې سلیوانتوب نشته. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بېشکه هغه خو یو خبردارول واله دی، ویرول واله دی د سخت عذاب نه، یعنی د آخرت د عذاب نه. د هغې نه تاسو ویروي. په دو باندې سو لیونتوب نشته. دا تاسو چې په دو باندې الزام لګولی دی چې دا مجنون دی، دی خو لیونی دی، په دو باندې د پیریانو سوری شوی دی، دی خو داسې عجیبه عجیبه خبرې کوي. نه، دی خو تاسو د آخرت د لوی عذاب نه خبرداره کوي. د وان کولو د پاره راغلی دی. تاسو لږ سوچ خو وکړئ که نه؟ تاسو لږ غور او فکر خو وکړئ. یعنی هغوی له د غور او فکر دعوت ورکړی کیږي، او هغه هم ټول په جمع نه، چې ټول کلاس په یړ باندې کېنوو د غور او فکر د پاره. ګورئ چې کله ډیر زیات خلک رایوځي شي که نه، نو ټول کار خراب شي. څوک سوایي او څوک سوایي، نو یو یو کینی یا زیات نه زیات دوه دوه او په خپلو کې خبرې وکړئ، ون آن ون خبرې وکړئ او سوچ وکړئ. نو ولې لیونی داسې وي؟ هغوی داسې خبرې کوي یا هغوی داسې کلام راوړي؟ دوغ به تاسو کې څلوېښت کاله تیر کړي دي او تاسو به دو ته صادق او امین وې، او اوس د دو خبرې تاسو ته د لیونتوب ښکاري. نو دلته دا خبره کیږي چې خلکو له د غور او فکر دعوت ورکړئ. کچری تاسو خلک په غور او فکر باندې تیار کړئ، نو پوهه شئ چې ستاسو نیم کار وشو. چې کله هم څوک د صفا ذهن سره د رښتیني زړه سره غور او فکر وکړي او خپل ټول تعصبات پرېږدي او د هغې نه بیان سوچ وکړي، نو هغو ته به دا خلک په نظر راشي، ځکه چې دا حق دی. لیکن زموږ غټه مسله دا ده په دې دور کې چې موږ ته د غور او فکر موقع هم نه میلاویږي، داسې ژوند په منډه منډه روان دی او دومره هر څو موږ خپل طرف ته چاپېره جمع کړي دي چې موږ ته د غور او فکر دپاره وخت نه میلاویږي. هغوی ته دا په دې وجه باندې وویلی شو چې هغوی شرک پرېږدي او توحید طرف ته راشي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقانیت پیژني. او که موږ د دنیا په ژوند باندې او په آخرت باندې غور او فکر شروع کړو، په خپلو ګناهونو باندې، په خپلو عملونو باندې، چې زه به کوم خوازم او زه کوم ځایم، زه څه کوم، لیکن زموږ سره وخت نشته د غور او فکر کولو. په دې وجه ژوند روان دی او تیریږي، ورځې، هفتې، میاشتې او کلونه هم روان دي، خو زموږ په حالت کې هیڅ تبدیلی نه راځي. موږ په هغه ځای باندې ولاړ یو، هیڅ د اصلاح کولو پروګرام نشته زموږ سره او نه مو څه مقصد شته چې ما ته نن دا کول دي، خپل ځان صحیح کول دي چې زه دا ګناه پرېږدم. کچرې یوازې کینو هم نو د دنیا داسې فکرونه وي را سره، ځکه چې فون دی زموږ سره چې زه لږ شان دا ویډیو وګورم، دا شی وګورم، دومره هر څه دي د ډسټریکشنز لپاره. نو موږ کله غور او فکر کوو؟ ځکه چې کله انسان غور او فکر کوي نو څه نتیجې ته ورسي، ځکه خو هغوی له د غور او فکر کولو دعوت ورکړی کیږي. دا ډیر ښه شی دی چې بنده کینی او تفکر وکړي. دا صرف د کافرانو لپاره نه دی، زموږ لپاره هم دی. داسې وخت ضرور پکار دی چې بنده ځان لکینی او یا د چا دوست سره او هم خیال سره چې د هغو ستاسو په شان سوچ وي، د هغوی سره ډسکشن وکړئ. څو وخت خو پکار دی، ځکه چې زموږ ټول وختونه څنګه تیریږي؟ کله موږ د کپړو خبرې کوو، کله د زیوراتو خبرې کوو، کله په ویکیشنز باندې د تلو خبرې کوو، کله د خوراک او د پخلي خبرې کوو، د پارټیز او فن خبرې کوو. صرف دومره خبرې دي زموږ سره. تفکر به کله کوو؟ چې تفکر نه وي نو بیا موږ په خپله اصلاح هم نشو کولی. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، وایا چې ما څه هم سوال کړی دی ستاسو نه د څو اجر، نو هغه ستاسو دپاره دی. یعنی زه ستاسو نه څو اجر نه غواړم. کچری تر نن ورځې پورې ما ستاسو نه څو اجر اخیستی دی، نو هغه تاسو واخلئ، هغه ستاسو دپاره دی. ګورئ چې کوم مخلص بنده وي نو په هغو کې لالچ نه وي چې نه نه زه به د دوی نه څو اخلم، زما نظر د دوی په جیب باندې دی، ځکه موږ د دې کلاسونو هیڅ فیس نه دی ایښودی. اکثر خلک وایي که نه چې تاسو فیس کیک دی نو خلک به سیریس شي. لږ کیک دی لیکن ضرور کیک دی. نو موږ فیس ولې نږدو؟ ځکه چې چېرته څوک دا ونه وایي چې پته نشته چې موږ دوی د فیس دپاره راغواړي، او یا زموږ څو لالچ دی، څو تمه مو ده د دوی نه. دا دوی چې دومره تبلیغونه کوي او د قرآن د زده کولو دپاره په موږ راپسې شوي دي، نو دوی پیسه جوړول غواړي. چې څوک داسې ونه وایي چې یو کار به لوسوي چې هغه صرف د الله د خاطره وي، لکه پیغمبرانو چې به کوو، هغوی هیڅ فیس نه دی اخیستی او هیڅ اجر هم د چا نه دی اخیستی. او په اجر کې هر قسمه شی راځي، صرف تحفې نه دي. چې چونکې موږ فیس نه اخلو، نو د خلکو نه به تحفې تحایف اخیستل شروع کړو، جیبونه به ورله خالي کړو. نو هغوی د دنیا د ګټلو د پاره نه ووتلي، هغوی ډیر د اخلاص سره دا کار کړی وو. او هر پیغمبر دا ویلی وو چې زموږ ستاسو نه هیڅ اجر نه دی پکار، ځکه چې تاسو له څوک څو اجر درکولی شي، زیات نه زیات به څه درکړي پیسې. دا هغه کار دی خلک د الله تعالی سره یو ځای کول، دا هغه کار دی چې د دې څوک قیمت نشي لګولی. دا پرایسلس کار دی، د دې بدله خو الله سبحانه وتعالی د جنت په صورت کې په آخرت کې ورکولی شي. کو انسان مخلص وي نو دا کار صرف د الله د خاطره کول پکار دی، نه په چا باندې احسان او نه د چا نه عزتونه غوښتل، او نه دا چې خلکو ته مونږ ډیر سخ کاره شو چې مونږ ورته نیک کاره شو چې څوک په سطریقه باندې زمونږ تعریفونه وکړي، یا چې سبا لراله څوک سوکار وکړي چې تعلقات ورسره جوړ کړو چې زه مشهور شم، نه دا قسمه تمه نه ده پکار. د دې نه چې بنده لا پروا شي نو هله دا کار کیدی شي، بیا به په هغو کې اخلاص وي، ځکه چې کله هم څوک راځي دې طرف ته مونږ هغوی ته دا نه وایو چې نه ستاسو دومره کوالیفیکیشن پکار دی یا ستاسو دا قسمه بیکګراوند پکار دی چې تاسو دا کولی شئ، نو هله کو ستاسو سر هر قسمه ډیګری وي، کو بالکل انپڑ هم وي نو هیڅ خبره نه ده، کو تاسو ځوانان یې، کو بوډاګان یې، کو ټینیجرز یې، کو ډیګری در سره وي او کو نه وي، کو ستاسو پوهه کمه وي یا زیاته وي، کو تاسو سټوډنټ جوړیږئ او کو هسې اورېدل غواړئ، نو مونږ هیڅوک هم نه منع کوو، ځکه چې اجر د الله تعالی نه اخیستل دي، د چا انسان نه دي اخیستل. وهو على كل شيء شهید، او الله تعالی په هر څیز باندې گواه دی چې څوک یې په لالچ کې کوي او څوک یې بېلوس کوي. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، وایه چې بشک زما رب يقذف بالحق، يقذف د قذف نه دی، او د قذف دوه معنی دي، یو دی د سختۍ سره وهل غورځول د قوت سره، او دویمه معنی د اچول. کو د اچولو معنی واخیستی شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې تاسو خلکو ته ووایئ چې الله د وحی په ذریعه حق ظاهروي، یعنی حق چې دی نو دا وحی ده، نو زما رب اچوي حق یعنی وحی. او که دویمه معنی واخیستی شي نو هغه ده د سختۍ سره وهل، نو الله تعالی وحی یعنی حق د قوت سره وهي او باطل ټوکړي ټوکړي شي. او په سورۃ الانبیاء کې هم دا مضمون دی، علام الغیوب، ځکه چې هغه ښه پوهه دی په غیبو، یا د وساتۍ په دنیا کې ظاهر خو ډیر کم دی، ډیر سیزونه دی چې هغه غیب دی، او ټول غیب دا څومره چې زمونږ په علم کې دی، دا څومره سیزونه چې زمونږ په مخ کې دی، مونږ ګورو، مونږ اورو، مونږ محسوسو، دا ټول سیزونه خو د ظاهر دی، او غیب د دینه بیان دی، او د غیب علم لرلو والا علام، په علام کې هم مبالغه ده، یعنی هسې سرسری علم نه، بلکې هاغ علم چې خد جواری سره وي، د دننه علم او د بهر علم، او د غیبو هم الله تعالی په غیبانی پوه دی، نو داغو د علم خو بیا سو انتها نشته، داغو د طاقت سو انتها نشته، هغه دی چې دا وحی اچول والا دی. نو بیا انسان څنګه شک کولی شي په دې وحی باندې، په دې حق باندې چې زموږ مخې ته راغی، ځکه چې هغه خو علام الغیوب دی، او ګوره چې څوک دومره په غیبو باندې پوهه دی چې علام دی، نو په ظاهره پوهېدل خو د هغو دپاره هیڅ هم نه دي، او د هغو دپاره غیب او حاضر دواړه یو دي، غیب خو زموږ دپاره غیب دی، د هغو دپاره یو شی هم غیب نه دی، او هغه دا حق نازل کړی دی، هغو دا حق را لېږلی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نو سوچ کوئ چې دا څومره غټه خبره ده، بیا زموږ څومره یقین په کار دی په دې باندې. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وایه چې حق راغی او باطل نه ابتدا کولی شي او نه اعاده کولی شي، د باطل څه بنیاد نه وي، د هغې جړ نه وي، باطل هسې د پاسه پاسه وي په سر باندې، حق دی چې دا اصل دی، الله تعالی حق دی، داغو جنت حق دی، داغو جهنم حق دی، د قیامت ورځ حق ده. دا دعا مونږ د تهجدو په وخت کې وایو کنه، اللهم انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق. څومره ډیر په دې کې حق دی، د ټولو نه اوله خدا الله تعالی ذات حق دی، واقعی چې هغه حقیقت دی، رښتیا دی، ریالیټی ده. تاسو ګورئ دا حق راغی او باطل چې دی، نو د دې هیڅ نوم او نشان نشته، نه په شروع کې یعنی نه د دې سره ابتدا شوې ده او نه دا اعاده کولی شي، نو بیا د باطل په بنیاد باندې څنګه زندگی تیریدی شي؟ او باطل څه شی دی؟ دا کفر دی، شرک دی. څه هم چې د حق خلاف سیزونه دي نو هغه ټول باطل دي. په ابتدا کې یعنی شروع کې هم د دې سو عمل دخل نه و، او په دوباره جوړولو کې هم د دې سو عمل دخل نشته. دا د دروغ خدایان ټول باطل دي، ځکه الله تعالی فرمایل چې اوس حق راغی، اوس باطل نشي ټینګی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په موقع باندې چې کله په بیت الله کې داخلېدو، هلته دومره ډیر بوتان وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې ډنډې سره هغه بوتان راغورځول او په خوله باندې به یې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق راغی او باطل خړ شو، او باطل خو به ختمېدل. دا په بخاری او مسلم کې دی. او د دې آیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کړی و. قل وایا اے نبی، ان ضللت فانما اضل على نفسي، تاسو خوای چې زه گمراه یم، زه بې لارې شوی یم. هغوی به وی چې دی بې دینه شوی دی، تاسو وایئ چې دی بې دینه شوی دی، بې لارې شوی دی. کچرې زه گمراه شوی یم، بې لارې شوی یم، یو شی کیدی شي، یا انسان په هدایت باندې کیدی شي او یا گمراه کیدی شي، دواړه خو نشي کیدی. کچرې زه بې لارې شوی یم نو بې شکه دا خو زما د خپل ځان دپاره دی، د هغې نه تاسو ته څه نقصان نه در رسي، تاسو د دې فکر مه کوئ. و ان اهتدیتو، او کچری ما هدایت بیا موندو، فبما یوحی الی ربی، بیا داسې نه ده چې ها دا زما ډیر لوی کمال دی، نه. نو بیا اے نبی ته ووایه، په وجه د دې چې زما رب په ما باندې وحی کړی ده، د هغې په وجه ما ته هدایت میلاو شوی دی، د هغې په وجه ما ته لاره میلاو شوې ده. الله تعالی فرمایلی دي چې اے نبی، ستا نه خو لاره ورکه شوې وه، تا لاره کتله نو الله تعالی تا ته لاره وښودله. هم الله دی چې لاره ښودلو واله دی، دا د انسان په خپل لاس کې نه ده. ځکه خو مونږ هدایت د الله تعالی نه غواړو، مونږ د الله تعالی نه روزانه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، ځکه چې هدایت د الله په لاس کې دی. الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل ووجدک ضالا فهدا، داسې نه ده چې اے نبی ته گمراه وې او مونږ هدایت درکړو، بلکې اے نبی ته د لارې په تلاش کې وې نو الله تعالی در له هدایت درکړو. هدایت انسان د ځان نه نشي موندی، نو دا هدایت زما د رب مهرباني ده چې هغه په ما باندې وحی وکړه. او د دې نه مونږ ته د یو ادب هم پته ولګېده چې کله هم د یو خامی خبره کول وي، لکه څنګه چې دلته ده چې کچری زو په گمراهۍ باندې یم، نو داسې اونوي چې زو د الله تعالی د طرف نه یم، بلکې دا په ما باندې ده. او چې کله یو خوبی بیانوي نو د هغې نسبت الله تعالی طرف ته کوي. بیدک الخیر، ای الله ټول خیر ستا په لاس کې دی، او هسې هم ټول هدایت د الله تعالی په لاس کې دی. د عبدالله بن مسعود نه چا د یوې مسلې پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې په دې کې زه د خپلې رایې سره خبره کوم، کچرې په دې کې څه غلطي وشي، څه خطا وشي، نو هغه زما د طرف نه ده او د شیطان د طرف نه ده، او کچرې هغه خبره صحیح شوه نو هغه د الله د طرف نه ده. دا سوي آداب، او دا خبره زه تاسو ته کوم، کو په دې کې څه خبره صحیح وي، کو یو خبره ستاسو زړه ته لګي نو هغه د الله تعالی د طرف نه ده، کو څه غلطي وي په دې کې نو هغه زما خپل کمی کوتاهی ده. او ګوره څومره ځله راغی قل قل قل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ته وکړه دا خبره. یو خو مونږ په دې خبره پوه شو، او دویم په دې خبره پوه شو چې څوک هم وایي چې تاسو گمراه یې، تاسو صحیح نه یې، تاسو په دین روان یې، نو تاسو ته د گبراوېدو ضرورت شته. ټیک ده که مونږ غلط یو، نو هغه خو په مونږ ده، تاسو ته خدای هغې څه نقصان نشته که نه. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دین بیا ستاسو سره او زما دین زما سره، زما د خبرې به تاسو ته څه نقصان رسي. لیکن دا سوچ وکړئ، کچری دا شی صحیح شو نو بیا به ستاسو څه کیږي؟ د احمد دیدات رحمه الله نه یو غیر مسلم پوښتنه وکړه. هغه ورته وی چې ته خو داسې خبرې کوې، داسې کارونه کوې، د دې لپاره تا خپل ټول ژوند تیر کړی دی، وقف کړی دی. نو ډېر ښایسته کلیپ و د هغو. هغه سړي ورته وی چې کو آخرت نه وي، قیامت نه وي، نو بیا به ستا څه کیږي؟ د هغو د دې خبرې مطلب دا و چې ستا خو بیا ټول کوششونه ضایع شول. نو احمد دیدات رحیمه الله لدی الله تعالی جنة الفردوس ورکړي، هغه ورته وی چې کو آخرت نه وي نو ټیک ده، زما چې کوم محنت و نو هغه ضایع شو، مګر دا راته ووایه چې کچرې آخرت و نو ستا سره به څه کیږي؟ نو سبحان الله، کچرې دا لاره صحیح شوه نو بیا تاسو دا ووایئ چې ستاسو سره به څه کیږي؟ ای قریشي مکه، نو دا خو زما او رب زما طرف ته وحی وکړه، انه سمیع قریب، بېشکه هغه ښه اورېدو واله دی او ښه نږدې دی. الله اکبر، انسان د دې نومونو سره الله تعالی را بلی، یا سمیع یا قریب، ای الله تو اورېدو واله یې، ای الله تو نږدې یې. چا ته نږدې وي الله تعالی؟ هر بللو واله ته، کو هغه هر څوک وي، الله سبحانه وتعالی د هغو اوري. څوک دا نشي ویلی چې فلانی الله ته نږدې دی او الله د هغو اوري، نه، الله تعالی ستاسو هم اوري. ولو ترا اذ فزعوا، او بیا د قیامت منظر وښودلې شو، کاش اے نبی چې تا وکتې. اذ فزعوا، چې کله هغوی ګبراو شي، فزا وایي ویرې ته، د دهشت حالت ته، د بېقرارۍ حالت ته، چې کله د بېقرارۍ نه د هغوی زړو حلق ته راشي او خېټه خرابه شي، داسې د ګبراهټ حالت چې وي. اذ فزعوا فلا فوت، نو هغوی به نشي تښتېدی. چرته به تښتي؟ د حشر په میدان کې به چرته منډه وهي؟ د تښتېدو او پټېدو ځای به نه وي. واخذوا من مکان قریب، او هغوی به ولیدی شي د نږدې ځای نه. فرشتو ته به ډېر لرې تلل نه وي د هغوی د نیولو دپاره، بلکې ډېر نږدې به ونیسي. الله اکبر، چې کله هغوی ګبراهټ وویني، د قیامت د ورځې ګبراهټ خو دی، چې کله بنده د حساب کتاب دپاره ودرولی شي، نو داسې د ګبراهټ وخت به وي. لیکن چې څوک فاسق او فاجر وي، د هغو ګبراهټ به د قیامت نه مخکې د مرګ په وخت کې شروع شي. د مرګ په وخت کې به په هغوی باندې ډېر سخت ګبراهټ وي، چې کله هغوی فرشتې وویني چې کله د غیبو نه پرده لرې شي، نو هغه وخت به انسان سیده شي، ځکه چې هغو ته به هر څو په نظر راشي چې مخکې څه دي. هغه به په دې ګبراهټ کې وي، ځکه چې هغه به د خپل ځان لپاره نیک عمل نه وي کړی. الله تعالی فرمایي چې ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، کاش چې تاسو ولیدی چې کله ګناهګارو خلکو خپل سرونه ټیټ کړي وي او ولاړ وي، او د شرمندګۍ سره وایي چې اے الله مونږ وکتل، اے الله مونږ واورېدل، اوس مونږ واپس ولېږه، او دا به د مرګ په وخت کې وي. په سوره مؤمنون کې راځي چې هغوی به الله تعالی ته وایي چې کله هغوی طرف ته فرشتې راشي چې اے زمونږ ربه، دوی ته ووایه چې ما واپس کړي، دوی ته ووایه چې ما پرېږدي، ما واپس ولېږئ. داسې بې وسه به وي او داسې ګبراهټ به وي په هغوی باندې، او د هغې نه پس به بیا په قبر کې د ګبراهټ مرحله وي. قبر هم ډېر ګران دی، چې کله نکیر او منکر راشي، او بیا د قبر نه د پاسېدو وخت به څومره ګران وي چې کله بنده دوباره پاسي. ډېره افراتفری به وي، څوک تپوس کولو واله به نه وي هغه وخت. نور به نږدې وي، خلک به د خپلو قبرونو نه راوځي او ودرېږي. څومره سخت ګبراهټ به وي، او د هغې نه پس چې د الله سبحانه وتعالی عدالت شروع شي او یو طرف ته جهنم راوړي شي، نو هغه به څومره د ګبراهټ وخت وي. په یوه مرحله کې هم فلا فوت، دا زمونږ نه تښتېدل چې دي، زمونږ فرار دا صرف په دې ژوند کې دي، تر څو پورې چې دا خپې روانې دي او لاس پې مو کار کوي، او مونږ وایو چې نه، مونږ نشو راتلی، نو دا خبرې صرف د هغه وخت پورې دي. نو دا خولې به هم بندې شي او سا به هم اوزي د خپو نه، چرته به منډه وهي او چرته به ځئ. کچرې انسان تښتېدی شوې، نو په اولنۍ مرحله کې به تښتېدلی و، لیکن د ټولو نه مخکې به د خپو نه سا وزي، او بیا انسان هیچ چرته هم نشي تخته دي. هغوی به اونیسي بنده له ډېر نږدې نه، الله اکبر، او چې د جهنم مرحله راشي نو هغه هم د ګبراهټ ته، چې کله جهنم مخکې بنده وویني او د حساب کتاب مرحله هم د ګبراهټ ده او د پل صراط مرحله هم د ګبراهټ ده، او چې کتابونه تقسیمیږي او په لاسونو کې اعمال نامې ورکړی کیږي نو هغه هم د ګبراهټ مرحله ده. د کوم ځای نه به بنده تختی؟ دا خبرې دا بهانې به ټولې دلته پاتې شي. کچری انسان دلته هغه د ګبراهټ وخت یاد نکړي او خپله اصلاح ونکړي او په غفلت کې ژوند تیر کړي، که بنده دا هر څه هیر کړي او په دنیا کې خپل ځان مصروفه کړي، نو دا هغې سره داسې نه کیږي چې دا مرحلې به نه راځي. او دا آزادي چې ده کنه، نو دا ډېره زیاته ده لږ وخت ته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د انسان د عمل چې کومه مرحله ده، نو چې کله درې سیزونه ظاهر شي نو بیا به یو انسان له ایمان راوړل فایده نه ورکوي، او د ایمان په دوران کې به هغو له نیکي کول فایده نه ورکوي چې ما ایمان راوړی دی او نیکي به وکړم، هغه نیکي به هغو له سو فایده نه ورکوي. او چې څوک ایمان راوړل غواړي نو هغو له به ایمان راوړل فایده نه ورکوي چې زه به ایمان راوړم، چې کله درې سیزونه ظاهر شي. او هغه درې سیزونه څه دي؟ اولنې دا چې کله انور د مغرب نه راوخیږي، دویمه دا چې کله دجال راشي. د خلکو شوق دی چې آخري وخت دی او چې بس دجال اوس راغلی، چې کله دجال راغی نو بیا به هیڅ فایده نه وي. او درېمه خبره دا ده چې کله دابة الارض راشي، کوچری دا رانه شي زمونږ په ژوند کې، بیا هم مرګ خو به راځي که نه. چې کله د غیبو نه پرده لرې شي نو ایمان راوړل به فایده نه ورکوي، توبه ورکول به فایده نه ورکوي. چې بنده ووایي چې زه به صدقه ورکړم، خیرات به وکړم، لیکن مونږ انتظار کوو چې داسې وخت راشي نو نیکي به وکړو، ځکه چې اوس را سره فرصت نشته. او الله تعالی فرمایلی دي چې توبه د هغوی دپاره شته دی نه چې ګناه کوي تر دې چې مرګ راشي. چې اوس توبه کړم، اوس ته توبې کولو څه فایده نشته، تاسو توبه دې ورسته خودی وه. نو اصل وخت اوس دی چې انسان نیکی وکړي او ایمان راوړي، چې خپل ایمان مضبوط کړي، د خپل آخرت لپاره تیاری وکړي، خپل وخت د ضایع کولو نه بچ کړي. د آخرت عذاب د لیدو سره خو فرعون هم ویلی وو چې اوس زه ایمان راوړم، چې کله هغو فرشتې ولیدې نو هغه وخت د انسان ایمان راوړل کومه غټه کارنامه ده. دا خو ټوله د غیبو معامله ده. وقالو، او هغوی به هم وایي هغه وخت آمنا به، ایمان راوړی دی مونږ په دې باندې. او ما تاسو ته ویلي وو چې په آخر کې به وایي چې ایمان راوړو مونږ په دې. او په شروع کې څه ویلي وو؟ هغوی داسې د شدت سره انکار کړی وو چې لن نؤمن بهذا القرآن، چې هیڅکله هم مونږ ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې. او چې څنګه فرشتې راشي نو هغوی به وایي چې آمنا به، مونږ ایمان راوړو په دې باندې، په دې قرآن باندې. انسان څنګه سیده شي چې کله د دنیا نه د تلو وخت راشي نو هر څه به صحیح شي، وخت به ورته هم میلاو شي. او الله تعالی ته بزاری کوي چې یا الله دوی ته ووایه چې مونږ واپس لیږي او مونږ نیک عمل وکړو. اوس به منتونه کوي، اوله ورسره وخت نه و په دنیا کې چې ما پرېږدی چې زه نیک عمل وکړم. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، ده کم زینا بوی ده غوینی ول ده لری زینا، یعنی اوس دی لری زیتا لارل. دا ایمان راوڑل چو نو دا پا دنیا کی راوڑل وو، دا غی ده راوڑل و فایده پا دنیا کی وا. دنیا خورست پاتی شوا، دیر لری پاتی شوا، اوس بسنگ راوڑی هاغا. زکه خو به په هغه ورځ هغوی مینتونه کوي، زاری به کوي چې مونږ واپس ولېږئ. نو انسان څومره په دوکه کې دی. نن د چا سره نه د ایمان څو قدر شته، او نه د دې قرآن، او نه د دې په احکاماتو باندې تلو ته څوک تیار دي، او نه مونږ د دې قدر کوو. ګورئ که نه، اوله دوی صفا انکار کړی وو چې مونږ دا نه منو، لیکن هلته به هر څو منلو ته تیار شي. د دې چې کوم احکامات دي، د دې چې کومې خبرې دي، بس مونږ واپس تل غواړو. اوس هغوی واپس تلو ته تیار دي. مونږ ته روزانه موقع میلاویږي، وخت یې راسره، او هر ورځ مونږ مرګ ته نږدې کیږو. لیکن آیا مونږ په هغه سپیډ باندې کوشش کوو د کوم سپیډ سره چې وخت تیریږي؟ دا وخت مونږ ډیر د تیزی سره مرګ ته نږدې کوي او زمونږ کوششونه دومره رو دي مونږ تلل نه غواړو. یو یو قدم دروند دی. نو اوس څنګه راوړې ایمان او نیکی؟ هغه خو ډیر لري پاتې شول. وقد کفرو به من قبل، او بېشکه د دین مخکې خو تاسو انکار کړی و. تاسو خو د دین مخکې منلو ته تیار نه وئ. تاسو ته خو دومره وویلی شول، خبر شوي وی، پیغمبرانو درته ویلي وو، لیکن تاسو خو په آرام سره ناست وی. او د دومره سپارو نه پس که مونږ ونه منو او خپل ځان سرنډر نه کړو او ښکته نه شو د الله تعالی احکاماتو ته، نو بیا وروسته به هیڅ هم چاله سو فایده نه ورکوي. چې اوس مونږ ایمان راړو دا د ټولو نه غټ نقصان دی، چې ژوند د لاس نه اوزي او بندخ پیمانه شي. د فرشتو په لیدو سره دا دنیا به لاړه شي او څوک به بیا چرته هم واپس دې ته نه شي راتلی، چرته هم. دا ناممکنه خبره ده. یوه وړه معمولی نیکي چې دا، نو د هغې د کولو اجازت به مونږ ته نه میلاویږي چې هغه وکړو. مونږ اجازت به نه راکړی کیږي. موقع صرف نن ده چې کله هغوی ونیوی شي، که هغه د مرګ وخت وي، که هغه د حشر میدان وي، چې مونږ واپس ولیږئ. مونږ واپس تل غواړو. مونږ ایمان راوړو. نو تاسو خو د دې نه مخکې کفر کړی و. ویقذفون بالغیب من مکان بعید، او تاسو به خیالي غشي غورځول د ډیر لري ځای نه. ډیرې خبرې به مو کولې، بېتوکه خبرې به مو کولې. هیڅ علم در سره نه و، نه در سره سو پوهه وه، او هسې به لګیا وی بېتوکه خبرې به مو کولې. ګورئ که نه چې زموږ څومره مجلسونه وي داسې د کافرانو خبرې خو پرېږدئ. زموږ د مسلمانانو داسې مجلسونه وي چې څه زړه غواړي نو هغه شان خبره کوي، په قرآن باندې، په دین باندې، د الله په نبي باندې. څومره نکته چینی کوي، نه ورسره د قرآن سو علم وي او نه سو ډیګري، نه د یو عالم نه صحیح علم حاصل کړی وي، زیرو. لیکن هر بنده ته خپل ځان داسې اکسپرت ښکاري، داسې ماهر ورته ښکاري چې هسې بېتوکه لګیا وي. دومره ورته خپل ځان مهارت والا ښکاري، خپل ځان ورته عالم ښکاري چې سی ذهن له راځي نو هغه خبره کوي په دین باندې او خبرې جوړوي. نو تاسو خو نه منله، هسې خیالي غشي به مو ویشتل. د دې ځای خبره هلته، د هغه ځای هغه دلته. خبرې به مو جوړولې، په پیغمبرانو پورې به مو خبرې کولې. دوی خو زموږ نه پیسې ټولوي، دوی خو زموږ نه سو اجر غواړي. دې سردار جوړېدل غواړي. دې خو جادوګر دی، دې خو شاعر دی، دې خو مجنون دی. هیڅ خپل عقل یې نه استعمالوه. او نن هم که تاسو وګورئ نو بغیر د سو علم نه خلک په تیاره کې غشي غورځوي او بېتوکه خبرې چې د هغې د دین سره د سره سو تعلق نه وي. نو اوس به څه شي؟ وحیل بینهم و بین ما یشتهون، نو حایل به شي د هغوی په منځ کې د څه چې د هغې خواهش و، یعنی رکاوټ به حایل شي، په منځ کې به راشي. د هغوی څه خواهش و؟ د هغوی خواهش و چې یو ځل مونږ واپس ولیږئ، چې مونږ نیکان جوړ شو. د هغوی خواهش دا دی چې په سو طریقه باندې مونږ له مهلت راکړی شي او مونږ توبه وکړو. د هغوی خواهش دا دی چې په سو طریقه باندې مونږ د جهنم د عذاب نه لري شو. د هغوی خواهش دا دی چې په سو طریقې سره مونږ په جنت کې داخل شو. د هغوی خواهش دا دی چې په سو طریقه باندې مونږ نیکۍ زیاتې کړو، چې مونږ ته د نیکۍ کولو موقع میلاو شي. دا ټول د هغوی خواهشات دي. اشتها چې وي نو هغه صرف خواهش نه وي، په دې کې مبالغه ده. لکه لانګینګ چې وي، چې آی لانګ فور اټ، او شهوت لفظ هم د دې نه وتلی دی. یعنی د هغې تاسو اراده نه کوئ، لیکن د دننه نه یو طلب راوچت شي چې بس دا شی ما ته میلاو شوي، چې په هر قیمت را ته میلاو شوي. لکه تږي ته چې د اوبو اشتها وي، چې اوبه میلاو شوي، او چې کله اوبه میلاو شي او هغه داغونه لري شي، نو هغه بیا څنګه وي؟ نو د دې سره هم موقع وه، موقع میلاو شوي وه، د بچ کېدو موقع وه، د توبې موقع وه. په ژوند کې ورته ډېرې موقع میلاو شوي وې. جنت ته د تلو موقع وه ورسره، د رب د راضي کولو موقع وه ورسره. دا ټولې موقع وې، خو هغه د دې نه لاړې مس شوې. او دا اوس د دې اشتها ده چې اوس په سو طریقې سره دا واپس میلاو شي. الله اکبر. په دنیا کې خدا ده چې که په یوه یونیورسټي کې اډمیشن میلاو نه شي نو په بله کې خو به میلاو شي که نه؟ که په یو ځای کې جاب میلاو نه شي نو بل ځای خو به میلاو شي که نه؟ بنده یو ځل فیل شي نو بل چانس میلاو شي بنده ته گزاره وشي، لیکن هلته به څه کوئ؟ هلته خو بس یو چانس و یوه موقع به، دویم چانس نشته دی. او هغوی سخت پریشانه دي چې موقع راته راکړی شي، او هغه موقع نن زموږ سره ده، لیکن نن زموږ اشتها نشته. دا خواهش مو نشته چې خپل رب راضي کړو، توبه وکړو، او دا خواهش مو نشته چې خپلې نیکۍ زیاتې کړو. په هغه ورځ به اشتها وي د خلکو، په قبر کې به هم خلک غواړي چې موږ واپس پرېښودی شوي. څومره خلک نن په قبرونو کې پروت دی، او د هغوی به دا خواهش وي چې تاسو خپله یوه ورځ ماله راکړئ، زما سره سویچ کړئ، صرف یوه ورځ یا نیمه ورځ راکړئ چې زه په نیکۍ کې منډه ووهم، چې زه توبه وکړم، خپل رب راضي کړم. لیکن د هغوی سره بل چانس نشته، موقع ورته نه میلاویږي. او ستاسو او زما سره څومره موقع دي، څومره سهارونه راځي او څومره ماښامونه راځي، او څومره وخت زموږ د ټی وي په کتو کې تیریږي، په کټوۍ او ډوډۍ په خولو کې تیریږي، په شاپنګ کې تیریږي، او دې طرف ته د چا خیال نشته. او هغوی ته اوس د مرګ د وخت نه دا اشتها شروع شوې ده چې هاي یوه موقع راته میلاو شوې، هاي موقع لاړه، د لاس نه ووته. تاسو د هغوی د حسرتونو تصور کولی شئ. د هغوی نه موږ څومره خوشقسمته یو چې زموږ سره وخت دی، د ژوند مهلت دی. که موږ ډېرې هم شکوې او شکایتونه کوو چې ما ته څه میلاو شول، زما خو هغه دغه ژوند دی، الله اکبر. نو وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل، لکه څنګه چې شوي وو سره د هغوی د ملګرو د دې نه وړاندې، لکه څنګه چې دوی کارونه کړي وو نو د هغه شان کارونو کولو والو سره داسې شوي وو. لکه څنګه چې د دې خصلتونه دي او د دې عادتونه دي، نو د دې په شان د خصلتونو او عادتونو والو سره داسې شوي وو. یعنی داسې د پخوانو خلکو سره هم شوي وو. څومره تکلیف ده خبره ده چې ډېر زیات خلک د دې دنیا نه دغه شان لاړل، او دغه شان اشتها داغوی هم وه. دلته کو د چا یو معمولی خواهش پوره نشي نو بنده هر وخت په هغې باندې ماتم کوي، او هغه څوک نه ختمیږي. هی زما د فلانۍ پیسې ډېر غټ خواهش وو خو هغه پوره نه شو، او سوچ کوی هغه خواهش به څنګه وي چې د هغې نه پس راتلل ممکن نه وي، او هغه چرته پوره کېدی هم نشي. دا خو په وړو وړو سیزونو باندې موږ داسې پریشانه کیږو، او چې یو ځل بنده قبر ته ورسي نو هغه به بیا واپس نشي راتلی، چې د مرګ فرشتې راشي او بنده وایي چې ما له صرف دوه منټه راکړه، صرف دوه منټه. که څوک بیا یو منټ هم غواړي نو د هغې موقع به نه میلاویږي. نو پته نشته چې موږ د سوسیس په انتظار کې یو، او هغه کوم مستقبل دی چې موږ د هغې په انتظار کې ناست یو، هغه کوم سبا دی چې موږ د هغې انتظار کوو. نو دغه شان د هغه ډلو سره هم شوي دي چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي. انهم کانو فی شک مریب، بے شک هغوی په شک کې پراتو، په بیچینه کېدو والا شک کې. یعنی دغه شان هغوی هم په شک کې وي چې پته نه لګي چې قیامت به راځي او کنه به راځي، پته نشته چې دا رښتیا دي او کنه دي رښتیا، پته نشته چې سوشته دی هم او کنه. او کوم شک چې وي نو هغه خو ایمان ختموي، هغه د ایمان صفایه کوي، هغه خو د ایمان قاتل دی. چې څوک په شک کې پاتې شو نو هغه د ایمان نه محروم شو. ایمان هغه دی چې هغه د یقین د حده پوري وي. ټول عمر هغوی په شک کې وو چې هغوی څنګه عذاب وویني یا فرشتې وویني، نو بیا هله د هغوی یقین راشي. لیکن د هغه وخت یقین راتلل بیکار دي. اصل ضرورت اوس دی چې انسان خپل شکونه لري کړي او یقین والا ژوند تیر کړي. دا هر څه حق دی، جنت حق دی، جهنم حق دی، د الله تعالی سره ملاقات کول حق دی، الله حق دی، دا قرآن حق دی، دا هر څه حق دی چې دا یقین وي د بنده. او ځکه د حضرت قتاده رضی الله عنه دا قول دی چې هغه ډېر زبردست دی چې د شکونو او شبهاتو نه بچ اوسئ، شک مه راولئ په زړه کې. په دې شک باندې چې د چا مرګ راغی نو د قیامت په ورځ به هم هغه په دې باندې راپاسي. که د شک سره بنده مړ شي چې پته نشته چې شته دی هم او که نه، پته نشته چې دا رښتیا دین دی او که نه، او چې څوک د شک سره لاړو د دې دنیا نه نو هغه به د شک سره راپاسي د قیامت په ورځ، او چې څوک د یقین سره لاړو نو هغه به د یقین سره راپاسي.
الله تعالی دې مونږ له یقین والا ایمان راکړي، داسې ایمان چې هغه د غرونو په شان مضبوط وي او چې په هغې کې شک او شبه د لری لری پورې نه وي. الله تعالی دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي. الله تعالی دې مونږ له په حق باندې د تلو توفیق راکړي. الله تعالی دې زموږ لپاره حق واضح کړي او په هغې باندې دې راته تلل آسان کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة باوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.